السلام علیکم د ازادې رادیو قدر منوریدونکو د یو ساعت خبرونه تموز احمد تکل هر کلی کوم ترنو اوریدونکو په دې یو ساعت کې تر ډیره د ازادې رادیو مجلې ځانګړی پروګرام خبريږي له هر څه مخکې په مکړی د دې ساعت خبرونو ته د طالبانو د حکومت ستر محکمې خبر ورکړی چې پرونی په پروان ولایت کې درې کسان هر یو په 9 درو وهلي او په درې کاله باندې محکوم کړی دي. د محکمې ویلي دي چې په پروان کې یوې ښځې ته له کوره د تیښتې او دو نورو کسانو ته د غلا په تور دا سزاوي ورکړل شوي دي. سترې محکمې همداراز په یوه اعلامیه کې تایید کړې چې د هرات ولایت په اوبه ولسوالۍ کې هم د دوشنبې په ورځ یوه ښځه د دې محکمې د ادعا له مخې د زنا په تور په 9 درو وهل شوې ده. طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د ګڼو ښځو په ګډون لسګونه کسان په عام محضر کې په درو وهلي او سزایې ورکړي دي چې د کار د بشري حقونو د مدافع ډلو پراخ غبرګونونه پارولي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې د فاریاب ولایت په بل چراغ ولسوالۍ کې د یو ځوان د شکنجې په تور شپږ کسان نیول شوي دي. د دې وزارت ویاند عبدالمتین قانې پرون پر اکس شبکې لیکلي چې د څلورو نورو شکمنو تورنو د نیولو لپاره هم پولیس هڅې کوي. قانې وایي دا ډول د بېرحمۍ شکنجه په هیڅ ډول د منلو وړ نه ده او له عاملینو سره به یې جدي چلند وشي. د څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې په خواله رسنیو کې د یو ځوان ټکان ورکوونکي بربند تصویرونه خپره شول چې د ادعاو له مخې د طالبانو سیمه ییزو ځواکونو له یوې نجلۍ سره د ټلیفوني اړیکو په تور په بېرحمۍ سره شکنجه کړی دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی له شاوخوا 40 ورځو وروسته له بهرنیو سفرونو بیرته کابل ته ستون شوی دی. د ښاغلي کرزی وسلکار او نږدې همکار شاهزاده مسعود ازادۍ رادیو ته تایید کړ چې ښاغلی کرزی بیگانه وخت له متحده ایالاتونو څخه کابل ته ورسید. پخوانی ولسمشر د وای د میاشتې په وروستیو کې د سترګو د عملیاتو لپاره جرمني ته تللی و او وروسته د خپل مشر ورور قیوم کرزی د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره متحده ایالاتونو ته ولاړ. روسیه پرون اعلان وکړ چې د متحده عربی اماراتو په منځګړتوب له اوکراین سره نوی تنه اسیران تبادله کړي دي. روسیه دفاع وزارت پر خپل ټلګرام باندې په یو بیان کې ویلي دي چې د خبرو اترو په نتیجه کې نوی تنه روسی سرتیری چې اسیران شوي وو هیواد ته ستانه شوي او په بدل کې نوی اوکراینی اسیران مقابل لوري ته سپارل دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی هم پر خپل ټلګرام باندې دا خبر تایید کړی دی. د زلنسکی د دفتر رئیس اندری ایرماک وایي چې په هغو اوکراینی اسیرانو کې چې روسیه ورسپارلې دي هغه سرتیری چې په 2022 کال کې په ماریوپول ښار کې د ازوفستال فابریکې دفاع کوله او یو شمیر نور چې روسی پوځیانو د چرنوبل پر اټومي بټۍ د ولکې له ټینګولو وروسته اسیران کړي وو شامل دي. کرملن پرون اعلان وکړ چې روسیې ته د هند صدر اعظم نریندر مودی سفر ته چمتووالی نیسي. دا به پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله مسکو ته د ښاغلي مودی لومړی سفر وي. د روسیې د ولسمشر سلاکار یوری اوشاکوف ویلي دي چې د مودی د سفر کره نیټه به وروسته اعلان شي، خو هندي رسنیو خبر ورکړی چې صدر اعظم مودی به د جولای په لومړۍ اونۍ کې روسیې ته سفر وکړي. روسیې ته د مودی وروستی سفر په 2019 کال کې و. او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې روزونکی جاناتان ټروټ د شل اووریز نړیوال جام په نیم پایلو کې له جنوبي افریقا سره د افغانستان د لوبې په درشل کې ویلي چې افغان لوبغاړي به په دې پړاو کې هم خپل هڅو ته دوام ورکړي. ټروټ چې په جنوبي افریقا کې زیږیدلی او د انګلستان د ملي لوبډلې بیټسمن پاتې شوی، فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې افغان ملي لوبډله داسې مهال د لوبې ته ور روانه ده چې د نړیوال جام په نیم پایلو کې د ماتې یا بریا سابقه نه لري. هغه هم درز ویلي دي چې په نیم پایلو کې سیالي د افغان لوبډلې لپاره یو نوې تجربه ده، نو ځکه دا لوبډله کېدای شي ډېره خطرناکه وي، ځکه دا لوبډله ډېر څه نه لري چې له لاسه یې ورکړي، نو سیاله لوبډله به تر فشار لاندې وي. په پام کې ده چې د افغانستان او جنوبي افریقا لوبډلې سبا سهار د کابل په وخت په 5 بجو سره مخامخ شي. افغانستان او جنوبي افریقا د 2010 او 2014 کلونو په نړیوالو جامونو کې هم سره مخامخ شوي وو، خو دواړه لوبې جنوبي افریقا ګټلې وې. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو اوس هم تاسو د لنډې خبری برخې اوریدو ترابولم.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د هم د دې برخې لمړی راپور ټاکل شوی چې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دوه پوغنده کې د طالبانو د پلاوی مشري وکړي. د خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته د دوه په دریمه غونډه کې د ګډون په هدف د همغږۍ لغونډې ورسته وکړه. د دوه دریمه ناسته به د جون په دیرشمه او د جولای په لومړۍ نیټه جوړه شي. تیر اونۍ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا هغه اعلان چې د دوه په دریمه ناسته کې د افغان ښځو او مدني ټولنو استازي ګډون نه کوي ګڼ غبرګونونه او پرول. د دې موضوع نور تفصیل د صفی الله ستانکزی په راپور کې واوري.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبې پرز د دوه په ناسته کې د ګډون لپاره د همغږۍ جلسه دایره کړه. د دغه وزارت ویاند عبدالقاهر بلخي پرون ماښام په اکسپانه د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت د سرپرست امیرخان متقی له قوله لیکلي د طالبانو د مشرتابه د لارښوونې پر اساس د طالبانو د حکومت د جګپوړي ویاند زبیح الله مجاهد په مشرۍ به یو پلاوی راتلونکي اونۍ خطر ته سفر وکړي. د دوه په سفر کې له ښاغلي مجاهد سره د نورو طالب چارواکو په اړه څه نه دي ویل شوي. یوې طالب سرچینې هم ازادي راډیو ته وویل تر اوسه په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. د لپاره د دوه دریمه ناسته د جون په دیرشمه او د جولای په لومړۍ دایریږي. ملګری ملتونه د دې غونډې د مدیریت مسؤلیت لري او د افغانستان لپاره د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو ځانګړي استازي پکې ګډون کوي. خبریال او د چارو شنونکي سمی یوسفزای په دې باور دی چې د طالبانو د حکومت د ویاند زبیح الله مجاهد په مشرۍ د طالبانو د پلاوی ګډون به د دې غونډې اغیزمنتیا نور هم زیاته کړي.
دغه کانفرنس کې چې څه پریکړې کیږي یا خبرې کیږي هغه به مستقیم د زبیح الله مجاهد چې طالبانو یو مشهور شخصیت ته هغه به شیخ حبت الله اخونزاده تر میز او دفتر مخامخ یا بالمشافه ملاقاتونو کې د دغه کانفرنس رویداد او هغه ته وړاندې کوي. نو زه فکر کوم چې سره به د دې کانفرنس اهمیت زیات شي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویاند عبدالقاهر بلخي د بیان په اساس د دوه راتلونکي ناستې لپاره د همغږۍ په جلسه کې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیرخان متقی د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد د افغانستان بانک مرستیال نور احمد اغا د طالبانو د کورنیو چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې مرستیال ملا عبدالحق او د صنعت او سوداګرۍ وزارت استازي برخه اخیستې وه. د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوه دریمه غونډه هغه مهال له سختو نیوکو او غبرګونو سره مخ شوه چې تېر اونۍ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او په افغانستان کې دغه سازمان د استازولۍ یونام مشري روزا اوتنبایوا وویل چې په دې ناسته کې به د افغان ښځو او مدني ټولنو استازي ګډون ونه کړي. خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ ویلي د دوه د درې میغونډې بحثونه به د افغان ښځو او نجونو د حقونو پر مسلو متمرکز وي. د 2023 کال په اگست کې واک ته لرستنېدو وروسته طالبانو په افغان میرمنو او نجونو ځینې سخت بندیزونه ولګول چې د ښځو او نجونو او د بشري حقونو سازمانونو خبرګونونه یې وپارول. شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل، د نجونو پر مخ د پوهنتونو تړل او له نادولتي مؤسسو د ښځو د کار مانعات پر خزو د طالبانو د لزګونو بندیزونو او محدودیتونو څو لوی بیلګې دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایران په زندانونو کې د ماشومانو په ګډون د افغان بندیانو په اړه اندېښنه ښودلی. د وزارت په یو راپور کې چې په 2023 کال کې د انساني قاچاق راپور نومیږي ویلي چې د ماشومانو په ګډون یو شمیر افغانان د ایران د حکومت له لوري د توقیف پر مهال له سختې فزیکي ځورونې سره مخامخ شوي دي. په عین حال کې په ایران کې یو شمیر افغان کډوال وایي چې په دې هیواد کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. عابده سپوږمۍ د موضوع نور تفصیل اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ایران کې د ماشومانو په ګډون د افغان بندیانو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې د ایران د حکومت له لوري د توقیف پر مهال له دوی سره ناوړه چلند شوی. دغه وزارت په یو نوي راپور کې چې تازه یې په 2023 کال کې د انساني قاچاق راپور په نوم خپور کړی ویلي چې د ماشومانو په ګډون یو شمیر افغانان په ایران کې د توقیف پر مهال له سختو فزیکي ځورونو سره مخ شوي دي او د اوبو او خوړو د نشتون سره د اوږدې مودې لپاره په سختو شرایطو کې ساتل شوي دي. دغه راز ویل شوي چې نیول شوي افغانان د ایران د سرحدي پولیسو د ګولیو د ټپونو له امله له روغتیايي خدمتونو او حتی د درملنې څخه هم لرې ساتل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي ایرانی چارواکي د 2023 کال تر پایا ل 315,000 ډیر افغانان نیولی او له هیواد یې ایستلی دي. په تهران کې میشتي یوې افغانې مېرمنې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، په ایران کې د افغان ماشومانو د ځورونې په اړه آزادي رادیو ته وویل.
په ایران کې په ځانګړې توګه په تهران کې افغان کاریګرو ماشومان د پولیسو لوري ځورول کیږي. زه خپل د تهران په لارو کوڅو کې د څو پیښو شاهد یم. پولیس کاریګرو ماشومان سره ډیر بد چلند کوي، په ځانګړې توګه که هغه له افغانستان څخه وي ورسره ډیر تعویزي چلند کیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې دا هم راغلی چې ایرانی چارواکي په ایران کې هغه افغانان چې د اوسېدو اسناد لري له هغو سره یو ځای چې اسناد نه لري نیسي او له هیواده یې باسي. دغه راز ویل شوي چې ایرانی چارواکو د تیر کال په اوږدو کې په پرله پسې ډول زیانمن شوي افغانان په زور ایستلي او حتی هغه سپینګیري او د ډیر عمر لرونکي کسان او ماشومان هم چې هڅه یې کوله لپولې د هیواد ته واوړي. تر اوسه د ایران حکومت په رسمي توګه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو په کابل کې د ایران سفارت شاوخوا 4 کاله وړاندې په هغو شبکو کې چې ایراني امنیتي ځواکونو ته منسوبې وې دغه موضوع رد کړې وه. د ایراني پولیسو لخوا افغان کډوالو سره د تاوتریخوالي ادعا کومه نوې خبره نه ده. په ایران کې د افغان کډوالو د ځورونې په اړه تل په خواله رسنیو کې یو شمېر ویډیوګانې لاس په لاس شوې او په ځلونو کډوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ایران د پولیسو لخوا د ځورونې شکایت کړی دی. له بلې خوا شاوخوا 9 میاشتې وړاندې د ایران د کورنیو چارو وزارت ویلي وو چې شاوخوا 5 میلیونه افغان کډوال پرته له اسنادو په ایران کې ژوند کوي او ورسره یې د دوی د ایستلو لړۍ پیل کړې وه. څو ورځې وړاندې په نیمروز کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې د روان لمریز کال په لومړیو 2 میاشتو کې له ایران څخه څه باندې 3000 افغان کډوال په زور او یا په خپل خوښه هیواد ته راستانه شوي دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا سهار د کابل په وخت په 5 بجو د نړیوال جام په نیم پایلو کې له جنوبي افریقا سره مخامخ کیږي. جنوبي افریقا او هند یوازینی دوه هیوادونه دي چې افغانستان تر اوسه په دې نړیوال جام کې نه دي مات کړي. افغانستان د 8 غوره لوبډلو د پړاو په وروستۍ لوبه کې د بنگلاديش په ماتولو سره نیم پایلو ته لار ومونده. به هم صفی الله ستانکزای د دې موضوع تفصیل اوروي.
افغانستان او جنوبی افریقا تر دې مخکې 2 واره په شل اوریزو لوبو کې سره مخ شوي چې دواړه افریقا ګټلې. یو وار د 2010 کال په نړیوال جام او بل وار د 2014 کال په نړیوال جام کې. خو اوس وخت او کیسه بدله ده. د افغانستان ټیم د استرالیا په څیر د نړۍ داسې ټیمونه مات کړي چې ځان یې د نړیوال جام حقدار باله. د افغانستان ټیم په ګروپي دور کې د 3 ټیمونو پاپوا نیوګینې، یوګاندا او نیوزیلند په وړاندې بریا خپله کړه او د 2 غوره پړاو کې استرالیا او بنگلاديش ټیمونه مات کړل څو نیمه پای لوبې ته لار ومومي. د افغان لوبډلې کپتان راشد خان د بنگلاديش تر ماتولو وروسته یو کانفرنس کې ویل دا د افغانستان حق و چې نیمه پایلوبو کې شامل شي.
د کرکټ وی هاف پلید ان د هول ټورنمنت سو فار
د ټورنمنت کې تر دې دا چې څنګه لوبي مکړي ز فکر کوم موږ یې مستحق یو چې په سیمه فاینل کې ووسو. دا چې هر یو خپل مسولیت اخیستو د ټیم لپاره تر ټولو ښه لوبه کوله. زه نه پوهیږم چې خوشاله مې څنګه اظهار کړم، خو دا زموږ لپاره د یو ټیم او یو ملت په توګه واقعا لوی لاسته راوړنه ده. زه نیمه پایلوبو ته هم سترګې په لاره
یم.
د افغانستان لوبه پنځشنبه د جنوب 8 د کابل په وخت سهار په 5 بجو پیلېږي. افغانستان بل جنوبي افریقا سره د ترینیداد په تروبا لوبغالي کې مخشي هغه سټډیوم چې په ګروپي دور کې افغان لوبډلې پاپوا نیوګینې ته پکې ماته ورکړې وه. د جنوبي افریقا ټیم که څه هم د نړۍ له خورا تکړه ټیمونو حسابېږي او د شلووریز فارمټ ځینې لوبغاړي لکه ډیوډ میلر، کوینټن ان ډی کاکا او ایدن مارکرم نړیوال شهرت لري، خو بیا هم د افغانستان د ټیم په وړاندې له لوی آزموینې سره مخ دی. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس میرویس اشرف بیا وایي په ټیم یې باوري دی چې کولی شي فاینل ته لار پیدا کړي.
لوبغاړو د افرینې لوبغاړو ډېر زیار زحمت وایست، افغانستان ته ویاړو افتخار راوړو، په خپلو مټو باندې قوي قوي لوبډلې ووهلې او بالاخره تر سیمی فائنل ځان ورسو. ان شاء الله څنګه چې دوی پرفارمنس دي څنګه چې دوی اعظم اراده ده په هغه جذبه سره چلو به ان شاء الله فائنل ته هم وتلی شو.
افغانستان د کرکټ ملي ټیم لومړی وار په 2010 کال کې د کرکټ په نړیوال شلووریز جام کې شامل شو او اوس په 4 کلو کې د شلووریز فارمټ له غښتلو ټیمونو شمیرل کیږي. سیمی فائنل ته په وتلو د نړۍ له ګوټ ګوټه افغانانو او د کرکټ مینوالو د افغانستان د ټیم مبارکي ویلیا او لوبغاړي ستایلي. په تر ټولو جالب بیان کې د ګایانا ولسمشر ډاکټر عرفان علي چې د نړیوال جام ځینې لوبیا مالته وشوي په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي ویلی موږ باید د دې خبره نړیوال جام دغه لوبغاړو ته ورکړو. ښاغلی عرفان مخکې هم څو واره د افغان ټیم د سټایلو لپاره لاغوي سره لیدلی. د نړۍ د کرکټ پیژندل شوی پخوانی لوبغاړی سچن تندولکر هم ویلی نیمه پایلو به د افغان ټیم د وټلو سفر چې پکې د نیوزیلند او استرالیا په څیر ټیمونو ماتول شامل وو فوق العاده وو. هغه ویلی بریا مو د سخت کار او قاطعیت نتیجه ده او د ویاړ ځای ده.
د کرکټ نړیوال جام
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکخ ټیمونه پکې برخه لري.
زه بختیار ساحلم او وخت په وخت مو د ازادي رادیو لالارې د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګره خبروم.
پروانو لوبو تازه معلومات د کرکټ د مبصرینو تبصری او له لوبغاړو سره مرکې هم لرو.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي رادیو په صفو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولې او وګورئ.
ازادي رادیو څلروش ساته.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته د ازادي رادیو مجلې پروګرام پیلېږي چې احمد شیبر چمتو کړی دی. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت لخوا د ګرځنده موبایلونو د ثبت او راجستر د بهیل له پیلېدو سره د کابل یو شمیر اوسیدونکي اندېښمن دي. دوی وایي ګرځنده ټلیفون د دوی شخصي وسیله ده او نشي کولای نورو ته اجازه ورکړي چې د دوی شخصي معلوماتو ته لاسرسي ولري. له دې مخکې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی و چې د ټلیفونونو د ثبتولو موخه د خلکو د موبایلونو خوندي کول دي. خو د افغانستان د مخابراتي او معلوماتي ټکنالوژي وزارت پخوانی چارواکي وایي چې دا کار تر ډیره د خلکو د څارنې په موخه ترسره کیږي.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د خلکو د ګرځنده موبایلونو یا شخصي ټلیفونونو د ثبت پروسه یې پیل کړې ده. دغه وزارت ویاند عبدالمتین قانی د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاړه د ویلامې په خبرولو سره لیکلی چې دغه بهیر په خورا پرمختللی او منظم الکترونیکی ډول پر مخ ځي او د موبایلونو د ثبت فورمې هم ویشل شوې دي. نوموړي ویلي چې له دې اقدام څخه یې موخه د خلکو د شخصي موبایلونو ساتنه ده او ادعا کوي چې تر اوسه د دغه پروګرام له لارې له 100 څخه زیات غلا شوي موبایلونه کشف او خپلو اصلي خاوندانو ته سپارل شوي دي. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د دغه اقدام په اړه د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو اندېښنه لري. د کابل اوسیدونکو لیمی عزیزي ازادي رادیو ته وویل چې دا کار خلکو ته زیان رسوي او چمتو نه ده چې خپل موبایل ثبت کړي.
موبایل یو شخصي معلوماتو پکې زما خپل همدام اندېښنه ده، ځکه موبایل کې زما ځینې خپل کورنۍ معلومات دي پکې. نو زه نه غواړم چې زما معلومات بل چا سره شریک شي. خدای مکړه که زما معلومات بل چا سره شریک شي کېدای شي ماته زیان ورسیږي. شریک شي نو دا یو اندېښنه ده.
د کابل یو بل اوسیدونکی رحمت الله هم ورته اندېښنه لري.
که دوی غواړي چې د تروریستي پیښو مخه ونیسي، ځنه سیم کارتونه هر نه هغه کسان چې دوی ته ویره ورسره لري یا افغان دولت یا افغانستان ته خطر دي، که هغه مشخص تعقیب شي کوم ستونزه بنوي، که دوی د وټولو اړیکو ته لاسرسی لري یا مثلا دوی هغه غواړي چې وایوري، دا به یو څه افغاني اعلانات هم اجازه نه ورکوي او شب هم نه وي، ځکه د خلکو شخصي حریم دی.
خو د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ یو شمیر پخوانی چارواکي د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت لخوا د شخصي ټلیفونونو ثبتول یو غیر قانوني عمل بولي. د دې وزارت د نشراتو پخوانی رئیس عبدالهادي هادي ازادي رادیو ته وویل
د دې کار په کولو سره بیلا بیلی موخه تر لاسه کیدای شي. د موبایلونو خاوندان په دې ډول تعقیب کیدای شي. کدا کار په دې موخه کیږي چې څوک د چا موبایل غلا نه کړي، دا یو اضافي مسولیت دی چې د کورنۍ چارو وزارت پر غاړه اخلي. د امنیت خوندیتوب د خاریانو مسؤلیت د کورنۍ چارو مسولیت نه دی. موبایل د یو شخص شخصي ملکیت دی، حکومتونو ته اړتیا نشته چې ثبت کړي.
د مخابراتو وزارت دغه پخوانی چارواکی د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت لخوا د شخصي ټلیفونونو او ګرځنده موبایلونو ثبتول یو غیر عادلانه کړنه بولي او وایي چې یوازې د سیم کارتونو ثبت او راجستر یو قانوني عمل دی او د هغې څارنه د اترا د ادارې دنده ده. هغه زیاته کړه کړه د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت د کوم موبایل د شمیرې د غلا اړوند شک ولري د محاکمو لاره د مخابراتو وزارت ته مراجعه وکړي او د مخابراتو وزارت دنده ده چې کشف او تعقیب وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د جمهوریت ریاست په تیرو حکومتونو کې ډیری سیم کارتونه په بازارونو کې په آزاد توګه په غیر قانوني او غیر راجستر ډول پلورل کېدل، خو تیر کال په افغانستان کې د مخابراتي شرکتونو لخوا د سیم کارتونو د ثبت بهیر پیل شو. د ګرځنده سیم کارتونو خاوندان مکلف دي چې خپل سیم کارتونه ثبت او راجستر کړي.
آزادي رادیوی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچاری. شفایی کرکتنه چه دولو اخرو؟
ایو دادمان فضا هغه وقت جوڑه دلشی چه دلیکوات برزایی پر لیکنه نقدوشی.
د افغان شوزو آنلاین ادبی بهیر نن سبا لهغه مخکښ ادبی بهیرونو څخه دی چې نقد ته ځانګړې توجه کړي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه په تفصیل اوریدل شي. د پانتون د استاد لال پاچا آزمون د یو کتاب په اړه له دوی څخه اورو.
دا هغه څه دي چې ماته مور ویلي دي کتاب کې. دغه برخه شته او هغه برخه شته چې زما خپل په یاد دي او ما ورسره ژوند کړی.
د خاطرې او اتوبیوګرافي د توپیر په اړه به هم واوري. په کابل کې مو لایو نوې چاپ شوې شعري ټولګه خبرو.
محتوای غزلونه او نظمونه دي چې د نظم یو صنف هم فکر کوم داسې نشته چې په دې کتاب کې به نوې سب شوی.
او په دې خبرونه کې په پېښور کې د افغانستان د هنرمندانو په ګډون د موسیقي نړیوال ورځ د وی خوند پترس کې ولمانځل شو. د خبرونه په پایل کې د نقد پاړه په نړۍ کې د لیکلي نقد ترڅنګ شفاهي نقد خپل غیر شیندلای خو په افغانستان کې په هغه هیواد کې چې د نقد کتابونه لښ چاپ شوی او لیکل شوی د شفاهي نقد اهمیت نور هم زیات شوی دی. د افغانانو ترمنځ شفاهي کرکتنه په غو ادبي غونډو کې ډېره غوړېدلې چې د برخې ته خامخا په خپل هر غونډه کې ځای ورکوي. د افغان شوز آنلاین ادبي بهیر یو لهغو بهیرونو څخه دی چې نقد ته ځانګړې توجه کوي. د دې بهیر غړي کولالي مومند چې دا آنلاین غونډې نه قضا کوي وایي چې د دوی ادبي غونډې درې برخې لري چې و پکې د نقد ده.
لومړۍ برخه عموما یوې موضوع ته د بحث لپاره ځانګړې کیږي، دویمه برخه د نقد یا کرکتنی وی او وروستۍ برخه مشاعره وی. زما لپاره د غونډې هر برخه په زړه پورې وی. په تیره بیا د کرکتنی برخه چې د زده کړې لپاره په کې ډیر څه نغښتي وی.
داخلي مومن د خبره چې د دوی په بهیر کې د نقد برخه ګټوره ده د دې بهیر بل غړي فهیمه دانش هم تاییدوي او وای
هر یو ډیر ښه ښه نظر نه وړاندې کوي. د قصې یا دغه شعر یا دغه ناول پس نه منشا باندې بحث کوي. دا اصلاح کول د ډیر اصلا ډیر اصلا مهمه خبره ده او مونږ لیکوالانو شاعرانو سره ډیره زیاته مرسته کوي چې مونږ لا نور هم خپلې نیمګړتیاوې درک کړو، خپلې نیمګړتیاوې اصلاح کړو.
د افغان شوزو د آنلاین ادبي بهیر له بلې غړي فتانه ژوند څخه به د دوی د کره کتنې د غونډو په اړه واورو.
ما ډېر په هوا تر لاسه کړ ټکسي پاران کوم تسب د موږ پام نه و د نورو دوستانو ورته پام یعنی دا کیسه په ټکه په ټکه لکه او به مل وصل راته تشریح بس ول ک یو درس غونډې په مو واخس اکثر وخت به ما نوټ ما خست چې کوم اړخ ته باید پام مو شو بیا درته د کیسه لیکلو په وخت کې ډیر کومه کې کو چې یو کیسه لیکو کوم اړخ باید په پام کې ونیول سی او کوم څه کې مهم دی او یو کیسه باید څه ډول ولیکو. یعنی دلته موږ مثبت مشورې یعنی مثبت انرژي مو ترلاسه کوله په د لیکلو لپاره. یو لیکوال ته یعنی نو لیکوالو ته زړه ورکې د سې د لوی لوی لیکوالانو په کیسه به هم اکثر نقد کې د انتقاد به راتله نو هغوی هم بیا خپل اکثر مخکې کوله او زړه یې نه ماتېدل کیسه لیکلو بلکې تشویقېدل هڅېدل او خپلو اشتباهګانو ته به متوجه کېدل اصلاحګانې به یې کراوستې. یعنی خپله کیسه به یې د دې ورس وسې وکولی سي نور یې د هر چا مخ ته چیز دی.
د افغان شوزو په آنلاین ادبي بهیر کې نقد ځانګړې پاملرنه کیږي. په دې غونډو کې دا برخه دومره خوشانه ده چې حتی د کیسو په اړه دوستر ورکشاپونه پکې وړاندې شوي دي. د دې بهیر غړي کامله عزیزی نقد ته د دوی په بهیر کې د زیاتې پاملرنې په اړه وایي.
د کره کتنې برخه زموږ په غونډو کې ځکه دومره زیاته ده چې دلته نوې بهیروالې راځي، کیسې لیکي، شعرونه لیکي. همدا ورته له نورو سره د شریکولو او نظر ورکولو یو ښه فرصت دی. په دې کې یو خو د لیکوالانو تجربې سره شریکېږي، بل پر خپلو لیکنو د نقد کولو زغم ډېریږي، او تر ټولو مهمه دا چې موږ ښې کیسې او ښه شعرونه له همدې
ځای راځل شو. شفاهي نقد هغه وخت ډیر موثر وي چې نقد وړاندې شوی اثر ورلمه خول وستل شي، ځکه چې په یو ځل اوریدو د اثر د ژورو برخو درک سخت کیږي، او چې څوک بیا بیا د اثر لولي د لوستو په محل کول شي چې مهم ټکي یادداشت کړي. عمومي خبرې شي نه دي که ووایو چې د دې کیسې مکالمه کمزوري ده. لومړی خو د کمزوري کلمه شنه ده، ځکه چې کلی حکم دی. دوم دا ټکی مهم دی چې مثال ذکر کړو چې لیکوالي یا لیکوال ته د قناعت وړ شي. د افغان شوز آنلاین ادبي بهیر غړي کامله عزیزی وایي چې موضوع له دوی سره وارلم ښه شریکی شي.
موضوع تر غونډې یو دوه ورځې مخکې شریکیږي. زه یې خپل دوه درې ځله تر غونډې مخکې لولم، او کومې نیمګړتیاوې یا کوم ښوالی چې لري ورتر پخوا یې لیکم، او بیا یې د غونډې پر وخت له نورو سره شریکوم. تر اوسه چې کومې کیسې او شعرونه دې غونډو ته وړاندې شوي دي، موږ په ډاډ نقد پرې کړی، او دغسې یوه ډاډمنه فضا هغه وخت جوړېدلی شي چې د لیکوال پر ځای یې پر لیکنه نقد وشي. ځکه خو اوس هره یوه چې نوې څه لیکي دلته یې شریکوي او کره کتنې ته یې وړاندې کوي.
شفاهي نقد د دې ګټو تر څنګ چې اغلی عزیزی اشاره ورته وکړه، دا ګټه هم لري چې د غونډو برخوالی د نورو کتابونو د لوستو انګیزه پیدا کړي، او هر اثر په نقادانه نظر ولولي. په افغانستان کې په ګڼو ادبي بهیرونو کې د نقد غونډې شته. کیسه لیکواله ځلا نور وایي چې په ډیرو دغه غونډو کې نقدي اصول نه مراعات شي.
زمونږ د کره کتنو برخه ډیر کله داسې یي چې ډیرو لیکوالو روحیه ماتیږي، یا ډیرو لیکوالو ته دروغي روحیه ورکول کیږي، او له دوی لار ورکیږي په اصطلاح.
اخلی جلاس یا تی وی چې د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر بیا تاسو نه دی. د دې بهیر غونډې ګټورې دي، ځکه چې په دې غونډو کې د دې په وینا د نقد له اصولو سره یو شمېر کسان پوره آشنا دي.
موږ په دې غونډو کې کره کتنو ته وخت ورکوو، او په دې کره کتنو کې نو کیسه لیکوالو یا شاعرانو یا لیکوالو ته وخت ورکوو. زه په باور سره ویلای شم چې زمونږ د کره کتنې برخې به یو له هغه برخې چې ډیری لیکوالو بلیکلو ته وحسی، او د ډیرو لیکوالو بلیکنو کې به مثبت بدلون راولي. دا په دې چې زه باوري یم چې زمونږ په بهیر کې تغسی میرمن شته چې د کرکتون له اصولو څخه خبرې دي.
په شفاهي نقد کې توازن شرط دی. البته په هر کرکتن کې د اصل ته توجه پکار دی. په ورته وخت کې په غونډو کې د کره کتنې پر مهال د لیکوال احساس مهم دی. داسې څه باید ورته ونه ویل شي چې احساس یې وځپل شي، او یا داسې څه چې د لیکوال له شخصیت سره ارتباط پیدا کوي. مثلا که چیرته یو چا کمزوري کیسه لیکلې وي، او په غونډه کې ورته څوک ووایي ته کیسه نشي لیکلی، یا له کیسه لیکلو لاس واخله، دا ډول خبرې داسې دي لکه په احساس باندې د چړې کوسار. په شفاهي نقد کې ممکن لومړی تر هر څه مهم ټکی دا وي چې د کیسې ستاینه وشي. یو څوک په د کمزوري کیسې په برخه کې ووي چې په دې کې هیڅ شی شنه دي، خو که توجه ورته وکړو لومړی خو هم دا هیڅ چې کیسه لیکنه ده د ستاینه ده. شاید یو تصویر، یو جمله، یو نوم، یو عنوان، یو نه یو شی په کې د توصیف پیدا کړو، همدا اقدام په خپل د ستاینه دی. چې یو څوک خپل کیسه نقد وړاندې کوي، نو نقد به له ستاینه پیلو. په دوهم کام کې هغه ټکو ته اشاره شده چې بهتره کېدای شي. په دریم ګام کې هغه ټکو ته اشاره کیدای شي چې څه ډول نقیص راخلی وي، یعنی یو ښکاره مثال ولرو چې لیکوال ته زموږ خبرې د منلو شي. کیسه لیکواله ځلا نور وایي چې د افغان میرمنو په آنلاین ادبي بهیر کې دوی د اثر پر مثبت اړخ ټینګار کوي، او لیکوالې ته د حل لارو وړاندیزونه کوي چې دا د دې سبب کیږي چې د هغې روحیه ونه ځپل شي.
زموږ بحث ډلهیز بحث وي، او هر څوک د نظر ورکولو حق لري. د یوې نوې لیکوالې جرأت چې خپل شعر یا کیسه کرکتنې ته وړاندې کوي، او دغه غم هم لري چې مثبت او منفي برخه واوري او په خپل کیسه کې عملي کې د ستایلو ورته او موږ دغه برخه لرو. زمونږ کرکتنه کې مثبت برخو ته ډیر تم کیږو ځکه چې ډیر کله د نو لیکوالو په کیسو باندې کرکتنه یا په شعر باندې کرکتنه د دې تر څنګ منفي برخو ته هم کتنه کوو او په منفي برخو کې حل لاره باندې زیات تمرکز کیږي. مثلا که یو ځای خراب وي یا سم نه راخیستل شوی موږ نه وایو چې دا ځای سم نه دی، بلکې حل لاره یو لیکوالو ته ورخیو چې که دا ځای دغه سې راواخیستل شي دا به عالی وي. یعنی یو لیکوال ته د ستونزې حل هغه حل هم ورکوو، یوازې په ستونزې باندې نه غږیږو.
په ادبي بهیرونو کې په غونډو کې ژبني اړخ ته هم توجه کیږي. د افغان شوز آنلاین ادبي بهیر په نقدي غونډو کې د اصل ته پاملرنه شوي. د دې بهیر غړي فهیمه دانش
کارخونه لري کرکتنه، مثلا د لغت لارخه تمه کرکتنه کوم لغتونه کوم ډول لغتونه په استعمال کوي، آیا سخت استعمال کوي، آیا ډیر اسانه دي، عام دي. په دې اړه داس بحث کولای شو چې کرکتنه د لغت لارخه هم کولای شو، د فونولوژي د مورفولوژي لارخه هم تاسې د انګیزي د خیال مختلف موضوعات موږ په کرکتنه کې باید ډیر په نظر کې ونیسو. مثال زیاتره لنډې کیسې په لومړي سر کې هیڅ نظر کشي نه لري، دومره هیڅ د خپل لوستونکي دې ته نه اړ کېږي دا کیسه باید تر اخره پورې ځان سره ولولي. دا موضوعات د دې موضوعاتو په ګوته کول دا اصلا ډیر مهم اصل دی. لیکوالان شاعران متوجه کوي چې خپل شعر کیسه خوندور ولیکي تر څو زحمت خو باسي، لیکنه خو کوي تر څو سمې ولیکي چې سم اصلاح شي او سم د لوستونکو د خوند او ذوق مطابق وسیږي.
هغه شفاهي غونډې چې ټول پکې برخه اخلي ګټې مشترک وي، داسې چې یو اړخیزه ګټه پکې نه وي لکه د ښوونکي او زده کوونکي. کله چې عمومي نظر له یو بل سره شریکی شي هم مجرب کسان نوي څه زده کوي او هم نوي لیکوال څه زده کوي. د دې ترڅنګ د افغان شوز آنلاین ادبي بهیر د غړې فتانه شوند په وینا د دوی د نقد غونډو ګټ هم لیکوال تر رسي شي هم د غونډې ګډونوالو ته.
لومړی مشترک سو شعر او ادبي لیکنو رښتونه ادب او غیره په ګوته کوي. دوم دغه توکو د معلوم عارفونه راته روشانه کوي. دا توکس ټولنې او مخاطبینو ته پیغام لري، دا پیغام راته روشانه کوي. دغه توکو د شواله او بدواله را پیژنې شو برچکې را پیژنې روشانه کوي. ګټ هم څو اړخیزه ده، لیکوال ته هم لوستونکي ته هم لیکوال ته ګټه ده. د سیاغه ته د خپل اثر شو برچکې روشانه کړي پر راتلونکي کې په شو ټکو کار وکړي او له بدو ځان وژغوري. لیکوال ته یو ډول حوصله او تشویق ورکوي. لیکوال دې ته سویس د کرکتن د نقد له ویرې په لیکنو کې لا دقت وکړي. لوستونکي ته بیا ګټه ده چې هغه د شو بد اثر په تفکیک پوهوي، په لنډ ډول د یو اثر پر ټولو محتوا یې پوهولی شي. د کرکتونکي له خوا زر د اثر هدف او غایه ته متوجه کېدلی شي.
کرکتونکي د نقدي اصولو له مخې دا سپارښتنه هم کوي چې د شفاهي نقد په پای کې غوره ده چې بیرته خپلې خبرې په بي ستاینې پای ته ورسو. ممکن په ادبي بهیرونو کې ډیر اغیزمن نقدونه هغه وي چې بحث او بحثونو ته لارې پرانیسي او بیا په دې بحثونو کې د بل د خبرو جواب پنه نه پیل شي. مثلا که زه ووایم چې د دې کیسې کرکټر تر اخره نه دی بدل شوی، بل په جواب کې ووایي چې نه نه داسې نه ده، کرکټر بدل شوی دی. همدغه جمله غوره ده چې پنه شروع نشي، په مثال شروع شي. یا دا دوهم کس ووایي چې زما په باور کرکټر په دې برخه کې داسې تغییر نه دی کړی، پرته له دې چې د لومړي ویناوال خبرو ته اشاره وکړي. په دې ډول به د غونډې د برخوالو احساس ته هم درناوی شوی وي. شفاهي نقد د یو بیش له مخې درې ډوله کېدای شي. مثبت، مثلا ووایو چې دا کیسه ښه پیل شوې ده، کرکټر پکې وده کړي او په اخره کې بدل شوی، یا دا شعر ښه تصویر لري، آهنګ ښایسته دی او یو تاثر شیندي. دوهم، رغنده انتقاد. زما په نظر د کیسې منځ لږ سست راغلی دی، پایلې ښه تلوسه لري، یا د شعر په باره کې آهنګ له مضمون سره همغږ دی خو تصویرونه یې تیر بیر راغلي دي، تسلسل پکې ډیر نه دی مراد شوی. دریم، متوازن نقد. للویا سره په زړه پورې کیسه ده. که چیرته یوه صحنه پرې زیاته شوې وای چې ولې کرکټر بازار ته تللی، نور به هم دا کیسه خوندوره شوې وای.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
پاپلی راوخله دا کتاب د پوهان لال پاچا ازمون اثر دی چې په 1500 مخونو کې چاپ شوی دی د کابل پانتون د شبو او د بیاتو د پنځي استاد شغل ازمون په دې کتاب کې د خپل ماشوم توپ د وخت کیسه راخستې دي لدوی په وورو چې دا کتاب د خاطرو په شکل لیکل
دا اتوبیوګرافي ده چې په خپل د خپل ژوند بیان ما پکې کړی دی هغه څه چې مال مور نه د ځان په بابا ورې دی چې هغه وخت کې زما حواسو کار نه کوي او هغه کوم خبرې چې زما په ذهن کې شته وی یا موجود وی هغه خو زما د ژوند او سرګوزش خبرې دي خو ځنه دغه خبرې وی چې ما ته مور کاولي مثلا دې براته وین چې تا به پاس چت تا کتل د اسمان ستورو ته به دې کتل ګوته وی دې شماره دي دا هغه څه دي چې ما ته مور ویلې دي مګر زما په یاد نه دي کتاب کې دا برخمشته او هغه برخمشته چې زما خپل یعنی په یاد دی او ما ور سره ژوند کړه دا د وړه برخې په دې کې رنګړل شوی دی
په مجموع کې ستاسو د ژوند څومره کلونه په دې کتاب کې ځای شوی دی
زما لمشومتوب یا چې ما ورته ویل دي دویم نوم یې لمولابانګ تر چربانګ هغه وخت چې زما په وخت کې مولا ځان کړه دی او هغه وخت چې زوان شوی یم د چربانګ می په د ځواني په مرحله کې لیکل راځي نن تر دغه وخت پورې زما ژوند راخلی چې زه دغه وخت شپږم ټولګي کې وم نو تر شپږم ټولګي پورې مې د ژوند دغه بیان دی چې په دې کتاب کې راغلی
دا بل نوم چې تاسو وسیات کول مولا بانک تر چربانګ دا نوم مهم د نن په کتاب کې د نوم ته اشاره کړی دا او کچرنګ
دا نوم د همدغه پاپلې راوخل چې دا د مشروطوب نخې دي ل دغه سره په لیندکه یو کې دا نوم هم لیکل شوی ام په د کتاب په مخ لیکل شوی ام په دویم او مخ کې لیکل شوی دی دا خپل یو تلوسه لري دا نوم چې ل ملا بانګ تر چربانګ یعنی څه هغه نو بیا د کتاب ورته ځواب وي
ازمن صاحب تاسو کسام د دې اشاره وکړه چې اتوبیوګرافي په شکل مودا کتاب لیکل دي لیکن په ورته وخت یو ډول خاطرې هم دي او تاسو خو خاطرې اسی هم ډیر لیکل دي تاسو له نورو کتابونو سره هغه ټکي چې توپیر لري څه دي
ها دې کې به د یو برخه زما باندې یو څه به خاطرو ته ورته چې د مور خبرې چرته کیږي او مور مې کوم حالات را ته بیانې نور نو هغه څه دي چې ما خپل سترګو لیدلی خپل غن مې ده او د ژوند بیان وکړاره ما خپل لیکلې دي خاطرې رسمي او نارسمي دواړه دي خاطرې خو د نورو کسانو باتم دي مثلا یو خاطره زما چې په دې نورو کې تاغلې چې دا تقریبا څلور جلد دي او یو جلد به د خاطروم ده هغه د استاد پسرلی او د شپون صاحب یو خاطره ده چې موږ د سناتور آغا جان جنازې ته تلو هغه ما د پاره یو خاطره و چې د دوی خبرې زما خبرې د نورو خبرې هغه ما پکې راخستې دي او هغه من غړې دي دا برخه هم تقریبا یو جلد چې چاپ ته آماده ده خو چاپ شوی نه ده
په خاطر لیکنه کې کرکتون کې ډېر ټینګار پدې کوي چې صمیمیت پکې زیات وي نو کله چې تاسو د خپل مورکۍ په وینا د ځان په اړه کې څه اخلي او اخلي کې غالبا د صمیمیت په کې زیاتی شي او غدي خاطرې رنگ خپل وي په یو شکل ادي عقل د خاطرې یو مهم عنصر خپل وي همداسې ده
او ځکه چې عاطفه او صمیمیت دواړه په خاطرې کې وي نو مور خو عاطفي لاسته چې په مشوم باندې راکابل کیږي او هیڅ کله به هیر نشي د مور خبرې د مور صمیمیت د مور لطف د مور عاطفه دا تر آباد او تر د انسان چتور ژوند دی نو دا وی نو امره خپل یو خاطره ده چې دا خپل مور ته یو څوک دی یو دغه مور هغه حالت په سړی باندې ته انزور وی او خوګلنې کې شامل وی
هغه موضوع چې د یو بدلون سبب شوی وی هغه ممکن په ډیره عالی خاطره بدل شي. دلته چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړه چې له مولا بانګ تر چرګ بانګ او د هدف مو هم توضیح کو چې هدف مو څه ده، دغه په خپل یو تغییر نه دی، یعنی یو ډول ستاسو د اوټوبیوګرافي بیا هم د خاطرې رنگ نه خپلوي.
ټول خاطره نه ده او تغییر خو په ژوند کې یو شته، ځکه چې ژوند د بدلون سره مخ دی. انسان د زوکړې رانیولې ان تر زړښت پورې او بیا تر مرګ پورې دا خو د ژوند بیلابیل پړاوونه دي. دا به وهي او ادا هر پړاو ځان ته خپل یو رنگ لري، یو زمانه لري، یو شیبه لري چې دا خوندې کیږي. اتوبیوګرافي یوازې یوازې د یو شخص هغه څه دي چې د ګوري او د ځان په باب باندې خپل دی لیکي. د نورو خلکو خبرې دا نه راخلی، د نورو خلکو سره د کوم تړاو یا اړیکې چې دي، د نورو سره راشه درشه هغه د خاطرو برخه تلويږي. فقط یو نری پول دواړه لري، یعنی د څه نه چې مونږ سره دا بیلولیم ګراندی خو یو ځای کولیم یو ستونزمن دي. نو د دې لپاره چې دا مطالعه اسانه شي، خاطرو کې مثلا زمانه نه مقید کیږي چې اوس موږ وایو چې دا په دغه وخت او په دغه شیبه کې، خو په دې اتوبیوګرافي کې دا زمانه ډیره مشخص کیږي. څو وخت زو زوکړې په کوم ځای کې د چا زوی د شینه بګیری راغی کیږي، یعنی یو مقید دغه دی، یو تاریخ هم لري، نیټه هم لري، خو خاطرې دا نه لري. خاطرې یوازې مغه د صمیمیت او وفزا راشه درشه او عاطفي برخورد چې چا سره شوی، هغه کومه اړیکه چې چا سره نیول شوی دا هغه پکې برابر سره کیږي.
فکر نه کوي چې زمان په خاطر کې ډیر اهمیت لري؟ تاسو د څه اشاره وکړه چې زمان اهمیت نه لري؟
زمان دغه شی لکه په اتوبیوګرافي کې چې ارزښت لري هغه په خاطره کې نه لري. مثلا دا ویل شي چې په دا کال باندې یو کال خوده لشي، خو په دا اتوبیوګرافي کې به ته دقیق هغه نیټه ورکې، یعنی کال نیټه به ورکې. په خاطره کې ممکن ته ورنه کې، یعنی دا دومره هلته لوستون کې ته دا ډېره مهمه نه ده. هلته لوستون کې ته ستا له یو کس سره هغه صمیمیت راشه درشه هغه ډېره مهمه ده چې هغې نه د پند او پند واخلي. دا اتوبیوګرافي د تاریخ لیکنې سره بیا ډېره مرسته کوي، یعنی د دې یو اړخ دا ده چې یو تاریخي شیبه ته پکې چې کله خوندې کې په خپل ژوند کې دي، اولته نو کره نیټه ته ضرورت دی. دغه کره نیټه بیا د تاریخ لیکنې سره کومک کوي.
تاسو مخکې د ته اشاره وکړه چې دا ځکه اتوبیوګرافي ده چې نور کرکټرونه پکې نشته، لیکن په ورته وخت کې تاسو دا خبره کوي چې تاسو د مور خبرې پکې شته، نو دا خو بل کرکټر شته.
او هغه ما تاسو ویل چې دا یو برخه یو څه البته بیا هم خاطرو ته ډېره نه ورته کیږي، خو د خاطرو یو رنگ لري. هغه په دې چې د مور خبرې دي زما په باب باندې، نو هغه هلته یوازې زما کرکټر دی، زما خبرې دي، زما په باب باندې ووایه نه ده د بل چا. خو یعنی بل څوک بیا پکې ډېر شامل نه دی. مثلا مور راته وایي چې ته دغسې وي دغسې وي، یعنی یوه خبره راته کوي، هغه راته رایادوي، هغه صحنې راته یادوي. خو یعنی دغه برخه بیا هم یعنی کټ مټې دغه خاطره نه شو بللې او دغه خاطرو نه ایسته نه شو. یعنی یو رنگ نه یو رنگ پکې شته، خو د خاطرې لیکنې هغه ټول اصول چې ورباندې سره تطبیقي بیا هم نه تطبیقيږي.
آزمون صاحب د پاپولي راوخله کتاب کې پایله او پای شته، یعنی مطلب می داده چې لپایل چې تاسو دا کتاب پیل کړی دی همدغه کرکټر تر اخیره پوری بیا ځي او طبي خبره ده دا خو همدغه یو کس دی تاسو یاستي، لیکن بیا هم د کیسې په شکل د نقل په شکل باندې یو پایل او پایل لري.
همدغه پایل ده چې یو ماشوم پیدا کیږي، د دې ماشوم ژوند هغه څه چې دی ویني خلکو سره چې د مخ کیږي او کوم شیبه چې پیتیریږي او تر کوم ځای پورې رسیږي. دا د مولا بانګ او چربان خبره چې ما کړې ته مقید شوې ده خبره، یعنی د خپل مولا بانګ پیل دی او چربان د دې شیبې یا د دغه اتوبیوګرافي هغه لومړنی ټوک اختتام دی.
همدغه پیل او پای هم په حقیقت کې د خاطرې ځانګړنه هم ده چې پیل او پای باید ولري، یعنی په دغه برخه کې یو ډول شباهت سره نه لري.
بالکل، یعنی دا خو موږ دواړه سره مخکې مو ویل چې یو نری پول لري او سره یو له بل سره مرسته هم کوي او یو بل ته څه مواد هم ورکوي. ولې خاطره لیکنه کې به ته ډیر ډیر د دقیقه زمانہ یا دغه سو دقیقه شیبه تنه مکلف پینې شو وي خې مگر په اتوبیوګرافي کې چې ستاسو ژوند بیان دی الته خو ته مجبوری چې ته وای چې په دغه کال په دغه ځای کې په دې وخت کې زه زیږیدل یم دا شین ته کې وایې شي کنه
و بخښه آسمون سر
چې ته سره مخ شوی هغه شیبه ته مکمل یې دقیق نیټه به ورکې
و بخښه بیا هم د زمان په برخه کې د پښتنه مخ کې ما وکړه مثلا ساسو د لندن خاطره یا ساسو د چین خاطره چې د ازادي راډیو مجله په نورو برخو کې مولا تاسو سره په دې ارتباط خبرې کړې وي تاسو په همغه کې وایست چې په دې نیټه زولاړم او په لندن کې وو مکان هم معلوم دی زمان هم معلوم دی نو بیا همغه زمان خو په خاطره کې هم یو بنیادی شرط دی
او هغه هم د زمای او پازې بیان دی کنه انته مخفل خپل بیان کړه دی مګر دا چې د نورو خلکو سره زما شراکت شوه کنه دا شوه دغه ډیره مهمه ده یا د نورو خلکو صمیمیت هغه د نورو خلکو راشه درشه د نورو خلکو په اوصاف باندې غږی دا په کار په خاطر خاطره کې شته انته یوازې یوازې خپل ځان باندې کول نه دی په خاطره کې د نورو خلکو خبرې د نورو خلکو هغه کریکټرونه هم مهم دي په خاطره کې په اتوبیوګرافي کې یوازې یوازې دغه شخص چې دا څوک خپل حالت بیانوي د بیان ډیر مهم دی
لا شغل اسمن څخه په مننه په اتوبیوګرافي کې یو څوک د خپل ژوند په اړه معلومات لولستون کې سره شریکوي معمولا د اتوبیوګرافي لولستو سره د یو کس د ژوند لورو شورو او رازونو سره آشنا کیږي په دې ډول لیکنو کې تر ډیره د پیښو تسلسل مراتی شي او په اتوبیوګرافي کې د ژوند هغه مهمه شی به درج کیږي چې د لاسراوړو سبب شوی وي او په پای کې له پیښو او پر پیښو له غلبې څخه تجربه ترلاسه کیږي په اتوبیوګرافي کې د خاطراتو برعکس واقعیت تر احساس غشتلې وي په خاطر لیکنه کې بیا د یو کس د ژوند لوي برخه خبرې شو په خاطر کې د کرکټونکو په باور دا مهمه ده چې موضوع ځانګړې وي ل لومړي لیدلوري لیکل شوی وي په خاطر کې لتیری زمانه یو سره خستلې شو او د هغو خلکو خبرې هم په ځای ولې شو چې د خاطرې د پیښو پر مهال حاضر وي خاطرې د کیسو په څیر صحنه لري او ممکن پلاټ ولري اوس د یو بل کتاب پانی راړو دا خپل نسترن کې شری ټول کده چې روانه میاش په کابل کې اکسوس کتاب لورنځي چاپ کړ په دې کتاب کې د شمایل سلیمی شیرونه په شاوخوا 300 شپېته مخونو کې خبره شوې دي د دې شری ټول کې پاره می په خپل داخلي سلیمی نظر پښتله
محتوای غزلونه او نظمونه دي چې د نظم یو صنف هم فکر کوم دا سنشته چې په دې کتاب کې به نوی سب چوي شاعری خو لکه څنګه چې یو عجیب تخلیق دی نو همداسې تعریف هم عجیب او پیچلی دی کوټلی تعریف نه لري او نه یې څوک ورکولی شي او که څوک یې کوټلی تعریف محدودوي نو دا به د شعر او شاعری په حق کې ډیر ظلم وي تر کومه چې زما او د شاعری رشته ده نو دا یوه فطري رشته ده یعنی زه د ماشومتوب نظم په فطرت کې د یو زمشوي احساس په شان ښکارېده او بیا ورو ورو د فطرت وروزل شو د ماشومتوب خبره مې ځکه وکړه چې زما والد ارواښاد محمد ارسلان سلیمی په خپل متحرک او ادبي شخصیت و د افغانستان د پښتو 50 ستورو سره یې ډېره نږدې ملګرتیا وړي کې درلودې چې د هغه جملې نه د ارواښاد عبدالحی بی بی او بینوا سره دا ملګرتیا بیا په خیخی هم بدل شوه انتر دې مې هم په یاد دی چې کله بغنی خان کابل ته راغی زمون په کور کې به هر کلی کې دا ارواښاد اجمل خټک خو په کابل کې وو زما د پلار او د همدې ملګرو سره یې اکثریت وخت تیرولو نو په هغه ماحول کې زما د ماشومتوب پالنه شوې ما خپل لومړی کتاب دا خپل نسران د خپل والد محمد ارسلان سلیمی روح ته ډالۍ کړې زما شیرونه ټول همدانه دي زه ډیر نور شیرونه هم لرم چې د بل او بل کتاب د چاپ هڅه به جاری ساتم په 2000 کې ما غوښتل چې کتاب چاپ کړم کتاب مکمل هم شو چاپ ته آماده هم شو خو هغه کتاب ما چاپ نه کړو ځکه چې هغه شیرونه بیا ما ته ډیر ابتدایی و برخیدل او زما خیال او فکر ارتقا وکړه نو ده هغه پړاو شاعری ما مکمله ختم کړه او نور شیرونو لیکلو ته مې ادامه ورکړه
ما په خپل شعر کې د هر نوع خیال او هر رنگ ذوق ته انځورولو کوشش کړی او ورسره مې د همه جهتې کوشش هم کړی تر څو د شعر عاطفي وجود د فکری غلامۍ ښکار نشي. شعر مې اگر که همه جهت لیکلی خو بنیادي عنصر تصوف او آزاد خیالی ده. په ظاهر کې رومانس ښکاري او که بې باکي، خو محتوا او ماهیت یې د تصوف په رنگ کې رنگ دی او همدا علت دی چې زه خپل شعر همه جهت ګڼم. دا چې په دې کې به څومره بریالی یم او څومره به ناتوانه ثابتېدلی شم نو دا به وخت فیصله کوي. ما یوه انساني هڅه وکړه چې تر څو خپل احساسات او تجربې په کتابي شکل خپل ولس ته وړاندې کړم. دا چې د چا څومره خوښېږي او څومره یې نه خوښېږي دا د ذوق او زمانې فیصله ده.
لاخلی سلیمی څخه مننه چې د داغ په نسترن شیری مجموعه پاړې خپل نظر د واتس اپ لاري لازدی راډیو مجلې سره شریک کړ.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د ځوان شاعر عجل احمدزی یو شعر د دوی په شخ
خزان خزان وطن کې مسپرلې مندلې دے خزان خزان وطن کې مسپرلې مندلې دے پزړه کې د هر چا میزان تزه مندلې دے اوس خدای خبر چې دا به وی وجلې کوم ارمان د سین په غاړه خلکو یو سړی مندلې دے شیندلې به مسر وی یو ورځ د دې غماز شیندلې به مسر وی یو ورځ د دې غماز ما بیا ستا په کوسه کې د غسپې مندلې دے چې چرته دا خپل ډګ زړونه او چاته تشوي چې چرته دا خپل ډګ زړونه او چاته تشوي دی خلکو اخر کوم ځای کې دا سره مونډلې دي لزړنه دي زما په شان ته هر سړی مجبور لزړنه دي زما په شان ته هر سړی مجبور د هر خولي په فو کې متندې مونډلې دي چې چرته حسن وی ور پسې کډی ګرځو چې چرته حسن وی ور پسې کډی ګرځو اجل مون خپل ځان ته سر هوګې مونډلې دي
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري د دې خبرونه په روسیو کې موسیقي ته مخه کو تیرونه د چمی پورس چې د جون یو وشتمه په نړۍ کې د موسیقي نړیواله ورځ ولمنځل شو. دا ورځ لومړی ځل 2020 کال مخکې په فرانسې کې ولمنځل شو بیا ورورو د نړۍ په نورو هیوادونو کې خلکو دا دود خپل کړ. نن سبا د راپورونو له مخې د نړۍ په 160 هیوادونو کې په څبان دي زرو شارونو کې دا ورځ منځل کیږي. په دې ورځ په نړۍ کې خلک په لارو کوڅو کې موسیقي اوري. یو شمېر هنرمندان په واټونو، رستورانتونو، پارکونو او عمومي ځایونو کې خلکو ته وړیا موسیقي شخوي. په افغانستان کې د طالبانو لاره تکسره موسیقي بنده شوې ده. یو شمېر افغانستان درغړی او هنرمندان پاکستان ته تللي دي او دا هیله ده چې یو ورځ به بیرته په افغانستان کې واکمنان دوی ته اجازه ورکړي چې خپل هنر ته مخه کړي. په پېښور کې د جون په 28 د موسیقي ورځ په یو ډول ولمنځل شو چې پکې یو شمېر افغان هنرمندانو هم برخه واخیسته. د ازادي راډیو د مشال څنګ خبريال عصمت علي شاه د دې غونډې راپور لري.
د موسیقي د بندر د مفکوره لخوا تابع شو چې پکې د افغانستان نرمندانو هم ګډون وکړ. د غونډې تنظیم کوونکی د مفکوره مشر حیات روغانی متول چې د حکومت پام نه لرل لوجه په خبر پختونخوا کې هنرمندان او سندرغاړي لماشي ستونز سره مخ دي.
موږ د دې خبره باور لرو چې د سخدریزي او د انتها پسندي تر هغه غریب مخنیوي کې د خپل هنرونو ډېر خکردار ادا کړي چې د خلک پام راوړي. یوشتم جون په ټوله دنیا کې د موسیقي نړیوال ورځ منځل کیږي. مونږ غواړو چې مونږ به روزو او داسه ترمات کو چې خلک د خپل زلو د خپل غختنی د خپل مزاج اظهار وکي. یو دو سندری ووري که څوک اتن کې اتن وکي که څوک شاډول کې شاډول وکي او دا غرنګ یو روایت جوړ شي.
پیښور های کورٹ د جون په شلمه پولیسو او امنیتی ادارو ته امر وکړو چې په 2021 کال کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د پاکستان ته ورغلي افغان هنرمندان ننیسي. د افغانستان سندرغاړي عدنان صافي مشال رډیو ته ویل چې په افغانستان کې په موسیقي د بندیز له وجې هنرمندان او سندرغاړي له ستونزو او کړاوونو سره مخامخ دي.
خو په افغانستان او خیبر پختونخوا زیاتو سیمو کې موسیقي اوس هم بندیزونه دي. دا موسیقي سره هنرمندانو سره دا یو ظلم دی، یو زیاتی دی، ځکه چې چیرته موسیقي نه وي ظاهر خبره دلته به امن نه وي. نو چې چیرته امن وي هلته به موسیقي وي، چیرته موسیقي وي هلته به امن وي. موږ د نړیوالو نه غواړو چې د موسیقارانو د سندرغاړو ملاتړ وکړي په هر ځای کې په هر میدان کې ملاتړ وکړي.
غونډه کې شریکې د افغانستان زده کوونکي لایبا فیروزی وویل چې باید د موسیقي نړیوال ورځ دی په حکومتي سطح هم ومنځل شي.
هغه لکه یو سټوډیو ته تک دی کنه، لکه د سی په اوپن پلیټ فارم باندې ما هو نه دی لیدلې، چې لکه د سی کنسرت کې هغه په خاص پتوګه باندې کېږي، خو لکه د سی لکه د اوپن سیټ د روغانی بابا طرف نشوي دی کنه. نو لکه د سی ما اوپن د دې دا ما اول ځل لیدلې. نو په کار دي چې دا ټول نړۍ کې لکه پاکستان کې اول نور ځون کې کېږي، پنجاب طرف ته کېږي، او کې پی سایټ دا اول ځل کېږي. په کار دي چې دا پر نور لکه مردان کې شو یا نور سیمو کې پکا دي چې کېږي.
دا غونډه انتظام کوونکو وویل چې پاکستان کې د موسیقي لټریچر د نشټ برابر دی او مفکوره غواړي چې د خیبر پښتونخوا تعلیم ادارې سره په مرسته د موسیقي په اړه زده کړې د نصاب حصہ جوړ کړي.
دا سجل راډیوي مجلې د دې اونۍ خبرونه مهم دومره و. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې خبرونه مو په خدای سپارم. شدی وي.
یاله نسکوروم دې تشوم ما خودن یاله نسکوروم دې تشوم ما خودن پیالے نسکورا وندے تشو ما خودنا نصیبا بدلا وندے قبل وما خودنا نصیبا بدلا وندے قبل وما خودنا پیالے نسکورا وندے تشو ما خودنا پیالے نسکورا وندے تشو ما خودنا تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑو ما تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑو ما تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑو ما زندان نڑو زندانا نڑوں دے تیرو ما خودنا پیالے نسکو رون دے تشو ما خودنا پیالے نسکو رون دے تشو ما خودنا نصیبا بدلا وم دے قبل وما خودنا
نصیب بدلوم دے قبلوما خود نا پیالے نسکوروم دے تشوما خود نا پیالے نسکوروم دے تشوما خود نا